پاول اوفر بینومیشي چې ورستای ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی وو او د هلته د کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربي په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ABC تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغې له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ABC تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 0.5 څپه هم نیولای سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال اسکو کچا او یاد د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوالا کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لند کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کور او څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلاټ شا پیریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبې پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیه ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د دلی دوه پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیه مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دا غره رسیدلی څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتي صالحې دی یو د ولولې کوچې دی او بل د نګینه اتمنځي دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعاً یو نوښت یا واسیا جانه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار وردګو کی منی دي انار پکندهار وردګو کی منی دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوې دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
شغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدوي ویلي څومره غزل بدوي ویلي.
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخه دیو ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم مرزا تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه می لکه دی کی ترس بز تاس داسې یم چې موسیقي نو دا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مخخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مېری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي.
ولی سب ساس په قرانه کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ساسې د والد سپ دی شاولی استاد دی. کله چې ته موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه مګرانه تر هغه غوښنه خنه تر اوسه مګرانه تر اوسه مشکل دی دا داسې صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړ محترم سړی اوړ پوي سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک مرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوې پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی. استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یو چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین هغه اوس دغه شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مستون ابو علي خان استاد نه غوسته خپل د پلان
د موسیقي په حالاتو کې په کوم حالاتو خپوي یو برلاسي پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګ ګوتې مو ته ویم بغیر اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره وبان مون پویګو مګم خګول هغه دا د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 دیش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنی زی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل څه دی
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینوه ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما د ورور مخیلر شي ولر لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچی او په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه باندې بیا دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخې لاړ شي وازینه یې لته دا چې از ما په هغه رور په موږ ډېر زخت ډېر زیات ګران دی او دا هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر دا سي شاید به د سې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دغه کار دی نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی یو ډېر ښه استعداد لري یو ډېر لوی استعداد لري نو د کار مصیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخیوسی
فلکلور
اوریدون کی به مصطفی مایچ استاسی و زمزمه و اوری
ما یو تر شمالی ته جو کړه دا بر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته و ډیر خوګ دی خلګی ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګی را کله وتی دی او ما په سوچ غوتی متي په ولې جی ملنګ په کچکول کې دې روپي دیو کبلڅ ملنګ په کچکول کې دې روپي دیو کبلڅ په غړ دې جامې د ملنګ دیو کبلڅ په غړ دې جامې د ملنګ دیو کبلڅ ملنګ په کچکول کې دې روپي دیو کبلڅ دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي چه دا دیکھے رامات د شاعر دیو کبلڅ پغاڑا دے جامے د ملنگ دیو کبلڅ ملنگ په کچکول کې د روپي دیو کبلڅ نما شمالی جان د پاره د ترجمه کړ
او ولی سب تر اوسه پختنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډیره خپل ډیره مزیدار وکړم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار غوندې کوم ترس کز مخ خپل به خو خپل به وي او که خو انداس یاو نو بس خلکو به وي
ډیر مننه چی په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټه په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شک دغه پیخي پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. ل منځپانګی نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. ل بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننې برخه کې د باچا خان په هانتون لا استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترا ک استاد خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی و له هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوي چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول.
دا څه د چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل دا څه ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی یو بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی دا څه لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده خو بیا هم یو شکل موجود وو او کوزه پختون پاک هم بره پختون پاک هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخاشبا او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استرا او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده پلنډه کې څنګه نه راټولې ده نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د یو لسم سپتمبر لوجه غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخه څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخه زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي هر هغه څه چې د یو پیغه په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي او خپل مشاهدات یا خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغه د وجنن د شي موږ سره غلې دي او یا اپروچ کمه و او زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مدا خبره پدې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکل شو باید چې لیکل شوی ځکه وای چې د دې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتنو لست
بلکې خا تاسو خو ویل چې یین پاغه اندازه چې تمه کیده نه دی شوی لدغه پیخي را ورسته آیا نو لیکوالان هم رامنځته شول کنا ما غزړو کا
نو لیکوالان خو خامخره مختصول یو خود دا دی چې نوې کل مخه تراغه خو لکس خلق زیات را مخه تزکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلته شتون ولر او د هغه شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتون پاکي خلک اماده کړل دي چې چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شي دي
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډېر لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وزنګړي زاویې لمخي ګوري تاسو سیډنه په دغه ورخه کړی چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړي یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنل وکړ څنګه
دا څه چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخه تر اوسه ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې التا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر صحه ده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پرېخیمو هغه بیرته ژوندۍ کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه مخ استی دي لکه د هر ژوندې ژبه یو وصف پی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبه په پرمختګ کې د ژبه په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته په خپله وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه دا چې مخ کې مول چې تاسو په کراچۍ کې هم نسې ټولنې لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمې ټولنې وي خو کله چې دا پیخره مسه کېږي ټولنې دلته متوجي کېږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې پیخ نه رستو کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیاي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخه تر راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمه چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز تر رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګندل سره مربوط دي په ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس کارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس ته شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښرامسته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکو کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه ده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپه پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبه هغه د پارچوس کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کې ده
دا سیدا چې کانې کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانې کون کې کومغو وایو نو بیا به موږ د شو موږ په ځای ودرې باید چې موږ کانې خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزاد دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو په هنتونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دی ام فیل او پی ایچ ډی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزایو. فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافینوم اوریدلې وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدای چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمينه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کسي او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړاش نه چایناکه د سماوار ځنګړي شیشه یې سری او شنی پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوانده وره شوربه و هم چمتو کیدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مودي افغانستان د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې. تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانه رواج، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چیښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهوري په دروازه کې، د قولیاب چکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې همشته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پیښور په قصه خوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تیري. دا اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته. واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغوانۍ و یا به په شل اغوانۍ و. اوس خو واده د په څلوي شل اغوانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې اغوانۍ په څلور اغوانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړم، به چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمام دی؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یو پنجي نه، په اروپي به و چای. په یو اروپي به و. په خو پنجان به واده کړ، د ورځ به یې میاله په خپل پنځه بل نه خلاصې دي. وس وځه زم په واده د خدمې پر خلاصي سره ولاته د خدمې خلاصي
یعنی یو چای لکه چای په ورو
په یو ور پیو تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې و دې ولې نه کړې اوس خو نه لري د پیسې ول چې سړی د تدره ول په دروازه کې چې از ما پیسې راکوا ته د سوجي و خو لږه سو راکې و دې ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځله سکاله بکی دا دی ما غره چار وخت د غرمې ډوړې له خاطر ته ترانه ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي
یعنی د سمواته د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی چای نه کی ورتي او د خوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي او خمدار bale مونږ
تاسو ګور خو شروع په خو کنه
او لګنه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لګنه مزدار دی مثلا
bale مزدار
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم په کې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه شي راکول
یو بل ته چې ډیر ستړي ښکاری و د سمواته روان ده د ښکاری چې لری لاره څخه راغلی ده کې دې خپل نوم راتوي
نوم یې جان آغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوال نه دی خو دا مایان وټول نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سموات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخکنه دی د سموات په کډینو نه مخکنه دی موږ خدای دی په چې موږ پلرو قبلګا و دا ټول راتلبل ته موږ جوړی امغه سترو کې ماما وخت یادی کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتللی ماشوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډیر خاطرې تر په یغه خدا دې فکر نه هغه وخت چې راغلو نو د ته بچ راغلو غون بل ته ډاله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو مونږ بل تور سره ناستو بس دوی به دا ډوړې راو چې نکی راو ته ماته ولا مو ته خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګيري بل سره یو پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سموات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سموات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوایا
اختر بیبی
د سموات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی کی خدای کی
دا دی خلک دي چای سکو د تکال واشو چای سکو
ای چای دی ویل ته چرته دا سمو چای دا چای در کی
اه چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختل شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل پنوي خار کې دی به کافی وارور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی سره تماتن او تو بدلسي په چاینا کا قیلون دا چاینا باندې بدلسي او پرني کو نه دي تیار پرني کو نه دي دې باندې راځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس شوی دا اعلی تم دا چې راغله پخوانی شان اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه ده ولا د څه یو وخت شرا سره موږ خپل د پدې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالت موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالت بل رقم شاید خلک بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاف شپو کې قیلون دا دغه چای او دغه نه شان دی اوس
د کیسې زو ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پرخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبر خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان ټکنده غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، ورکیا څنګه یې؟ خیریت خوبه وی؟ خو یې مکا خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه. اکا هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیا؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال حک پک پاتې شو، مخی ښځې ته ورواړو. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوو؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولا که مو څه کړي وي، د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې، ښځه به تر کله ټکوې؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکشته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړو: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه، د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې رښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړه یې هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارس یې اغوستی وو، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي وو، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خپور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. پا په دې وخت کې یو نازک وړن جلی چې لای د ژوند دولسم پسر لای هم نو پوره کړی بي سا ولاړه پس پین مخ یې وینه تختې دلی و لکه پاڼه ترې ده رډې رډې سترګې یې راختلې وې لډاره اوښکې پکې وچې شوې وې خو یو بل ته خوله او بشوای ورته کاوه خور یې هغه څوک ده هغه لاچاره خو یې بدله نه ده